آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، ستړي مشه د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې توده شول چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي یو شمېر غږیز پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول چې نوموړي پکې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نجونو د ښوونځیو د تړلو له کبله سختي نیوکې کړې وې. ورپسې داسې راپورونه هم خپاره شول چې ستانګزي له افغانستان څخه وتلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې د نظامي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو په کابل، کندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عدلون بدلون راپورونه هم خپاره شول او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په اړه باندې بحثونه نور هم زور واخیسته. له دې وروسته بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو سپیس کې په سپیس کې او همدارنګه په کابل کې لا ټولنیو سره په مرکو کې د دوی د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رد کړل او وی ویل چې د دوی ترمنځ د نظر اختلاف شته، خو د هغه خبره باندې دومره لوی نه دی چې د طالبانو په منځ کې لوی یا جدي ګواښ رامنځته کړي یا دغه اختلافونه ګواکې دومره جدي دي چې د دوی ترمنځ دې کومه لویه شخړه د هغې په سبب باندې رامنځته شي. خو دا چې واقعا دغه اختلافونه څومره لوی دي، څومره جدي دي او دغه اختلافونه پر کوم موضوعاتو دي، د قدرت په ویش کې، د افغان نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو باندې خبرې کوو. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکی غوث جان باس او همدارنګه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عطف مختار او لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان نصر خبرونه کړي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. پیل بل جان باس صاحب سره وکړو. جان باس صاحب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که تاسو راته وایئ، دا معلومه خبره ده چې کله حکومت رامنځته کیږي د چارواکو ترمنځ به د نظر اختلاف وي، خو دغه اختلافات چې په روستیو کې په ټولنیزو رسنیو د طالب چارواکو ترمنځ راپورته شوي دي، ستاسو په اند څومره جدي دي او څومره پراخ دي؟
سلام علی سیال تاسو ته، محترم عاطف مختار صاحب ته او افغان صاحب ته او همداسې لیدونکو ته. داسې زما په نظر خو ماته داسې ښکاري چې دا ډله، یعنی که هر څومره دوی هڅه وکړي، هر څومره دوی تبلیغات وکړي چې دوی یو دي، متحد دي، په یو نظر دي، اصلا په دغې باندې ټینګار خپله د دې ښکارندوی دی چې د دوی په منځ کې هغه کومه همغږي او هغه کوم ارګانیک همنظري شتون نه لري. یوه شبه نظامي ډلګۍ چې ټول عمر په جنګ تیر شوی اوسیږي، په انفجار او په انتحار او په یو عجیب او غریب او بې سابقه افراطیت کې تیر شوی اوسیږي، هغه هم ډېره موده په خپله خاوره کې دوی نو اوسیدل. نو د دوی په منځ کې د یووالي راتک، د همنظري راتک، او تر ټولو د مخه خو او مهمه دا ده چې دوی که هر څومره تبلیغ وکړي، دوی نشي کولای چې د دولتداري جوګه شي. ځکه چې یو څوک چې د غزیدلو دپاره، د چا غزیدلو دپاره تولد شوی اوسیږي، هست شوی اوسیږي، هغه پرواز نشي کولای. یعنی دوی جنګیالي دي، د دوی مفکوره جنگی ده. هو د دوی په منځ کې تابن چې هغه کوم دینی اساسات چې دوی لپاره د دوی په مدرسو کې هغه جوړ شو، مخصوصا د دوی په مدرسو کې تزریق شوی دي، تابن چې ځینې اساسات د دوی په مغزو کې شته، خو هغه هم جنگی بڼه لري تر ډیره بریده. په ټولیزه توګه مثلا دین خو دا خو معنویات دي، دا خو عبادت دی، دا خو سپېڅلتیا ده، دا خو سوله ده. اما تاسو وګورئ د دوی په ادبیاتو کې، د دوی په کړنو کې، د دوی په ژوند کې، د دوی په هغه ټولو کړنو کې زور دی، جنګر دی، فشار دی، افکار دی، ګوښ دی. نو دې خاطر د همدغه ځای نه موږ داسې نتیجه ګیري کولی شو اغلی سیال، چې دوی وغواړي که ونه غواړي، د دوی په منځ کې به تشتت راځي. ځکه چې مثلا یو ډله چې تر اتلسو کسانو ویل کېږي چې شمېره یې رسېږي، دا خو مطلق موږ ته اکثر معلوم نه دي، څېری هم ځان ته موږ ته نه ښیي. خو په هر ترتیب دوی د پردې شاته دي، هغه کومه اجنډا او سناریو چې ورته ورکړل شوې ده هغه خو پلي کوي. موږ یې ګورو دا فرمانونه چې راځي د قندهار نه، خو دا خو څوک لیکي؟ درست. بیا یو منځنۍ ډله ده چې دوی لږ زره نرمښت لري، لکه دغه سره افغانستان اګزیو ملا یعقوب د سې نور خلک لنډې ځوانان دي. دغه ځوانان ته یو ارمان کړي وو، یو تعداد دي دوی غوښتل چې افغانستان د دوی په فکر او سوچ چې افغانستان باید د بهرنیو د اشغال څخه خلاص شي، آزاد شي. اوس چې مثلا دغه کار وشو چې افغانستان کې د دوی په آند بهرنیان نشته او افغانستان اوس آزاد شوی دی، دوی اوس څه وکړي؟ دوی نه غواړي چې دغه اصلاح مخه کړي. دوی خو په یو بل ارمان راغلي، عسکر شوي استخدام شوی د وطن د ازادۍ د خاطر هغه څه چې دوی پوهېده پاتې چې اوس په قضاوت نه کوي توخ نه. اوس د دوی غږ د ټولو دوی د ډالو منځ کې سم هغه سي معلوم داره افتراق رامنځته شوی چې هغه د نمونې منظورو چې هر ورځ د دوی په منځ کې د افتراق د دوی دی.
جان باسب بخنی سر تاسی وای چې دغه اختلاف د حقانیانو ترمنځ او د طالب حق مشران ترمنځ چې په کندهار کې د په هغه مسایلو باندې چې د واک ویش درامنځ شوې دي، نه د نجونو د زده کړو پر مسایلو باندې
په ټولو مسایلو کې د اختلاف شاغلی. یعنی منظور چې کله د کندهار او یا کابل او پکتیا منظور نه، کندهار خلک نه دي. دا یو مسوده استلاد چې په دمو کوم قانون په ولایتي نه شي خو نه نه تقسیمو خبر دی چې یو تعداد ډیر افراطي ډیر نه نه سوپر مافزه کار کلی والی خلک چې یو عبارت ورته ورکړل شوی دی په ماده باندې دوی اوس ګروپ نشوي دي او وظیفه یې مخسته. هغه یو روایت هم شته دی چې دغه منځني طالبان دوی سره موافقه کوي لاندې خو بالکل بل فکر لري، یعنی قوان شته په وطن ته کیو کی دي پر مفتق وته لاړ شي مواصره سیال شي یعنی تر سیال شي مدینه لیدلی دي انټرنیټ پوری
د دغه منځنی طالبانو نه مهدف څوک دی؟ دوی په کابل کې اوسېږي ساسې پان باندې یا په دغه ولایتونو کې چې اوسه لوی خارونه دي؟
لوی خارونه نه یوازې کابل کې، لوی خارونه کې حتی په کلیو کې هم کېدای شي اوسېږي، دې کې څه نشته. اما خبر دی که چې تفکر فرق کوي، یعنی دغه اوس کوم فضا چې رامنځته شوې کپتر چې رامنځته شوې چې د وژنو تر بریده هم تاسو ګورئ یو حقانی خو هغه دی نه چې نه نه پورې موږ نه پوهېږو چې دا چا مړی. خو دغه شواهد او قرائن ښیي چې دا د دوی خپل منځي کار دی، ولو که هلته د پاکستان د جاسوسانو په لاسو اوسېږي او سناري او هغې لیکل شوي اوسېږي، خو افتراق د دوی په منځ کې دی. د ټولو نه مهمه خبره ده د سیال چې دوی د افغانستان د پاره برنامه نه لري. یعنی افغانستان من حیث یو دولتي یو تاریخي دولت افغانستان خو داسې نه دی چې نن راشي. افغانستان تاریخ لري، افغانستان مفاهیر لري، افغانستان خپل ارزښتونه لري. دوی ټول شیان په پښو لاندې کړل، ویل موږ اوس شریعت کوو او په دې شریعت دوی خپله پوه نه دي. اوس دوی په منځ کې مثلا تاسو نوم واخلئ کوم عالم د دین شته چې هغه پیژندل شوی عالم اوسي. یعنی دغسې تصادفي د کلیوالي روایت خاوندان مذهبیون افراطي د اډوکو تر مغزو پورې چې بل شی دوی نه ګوري، تفاوت د نظر دوی نه قبلوي، حتی تر دې آن شوي که ته هغه نامعلوم هیبة الله ته انتقاد وکړي ګوته ونیسې نیوکه وکړي نو ستا مرګ روان. نو خب تاسو اوس ګاز کې هغه چې دا د دوی په منځ کې افتراق کوي او بله دغه درې ډلې ته لیرې مثلا
مننه
د دې په اړه چې طرح موجود د افغانستان سره یې هم زموږ نور شي چې هغه هم د سره په تکرار کې دی.
مننه جان باسا
پولیسو کوم یو یو په ملي او ډېر د پرموه حالات
مدنه تاسو ته وبیر تر وګرځم کور مودان را سره وسی زموږ بل مل مهم را سره وصل شوی افغان صاحب تاسو مستړی مشي پروگرام ته په خیر راغلی. جرم صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو ترمنځ د دوی په خبره باندې هغه طالبان چې د افغانستان په جنوب کې دي چې د ملا برادر په ګډون باندې د نور ځینی وزیران یادونه وکړه چې د افغانستان په جنوب پورې مربوطېږي، بیا حقانیان یاد کړو یو ډول ویشنې د دوی ترمنځ وکړه چې ځینې غواړي اصلاحات راولي، اصلاح طلبه دي، او ځینې بیا هماغه پخوانی د دوی په خبره باندې کلیوالي فکر لري او د اسلام په نوم باندې په خلکو تطبیقي. ستاسي معلومات سوایي د طالبان ترمنځ دغه اختلافونه چې رامنځته شوي دي دا څومره جدي دي او په کومو مسایلو باندې دي؟ آیا د قدرت په ویش باندې دوی د اختلاف لري او که د نجونو د تعلیم او د ښځو په کار مسایلو باندې؟
مننه باس می نه دی اوریدلې ځنه پېژما د مرکی د نابلل هینسم. زما په نظر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات له بنیاد وجود درلود او ستا اوسم موجود دي. دوه ډوله اختلافات دي، یو خو هغه د واک پر سر اختلافات دي لکه څنګه چې د کوټي شورا او بیا د حقانی شبکه ورته جوړه شوله، دا د پخوا څخه روان یو درد دی. ولی دوه ډلې دي که اختلاف نه وای نو خو یو ډله به وای. پر دغه دا هغه موضوع ده چې له هغه سره چې طالب جوړ شوی دی تر اوسه پورې راغلی ده. او دوم اختلاف چې دی هغه طالبانو ته د وهم او یا ویرې له کبله ور پیدا شوی دی چې هغه پر درو بنیادونو باندې دا ویره ویشل کیږي. یو اړخ یې د ښځو کار او د نجونو زده کړه ده، دوم یې د امر بالمعروف وزارت دی، دریم یې د کار په افغانستان کې حکومت ولیده. دا درې اړخ دي چې طالبان پر ویشلې دي. لوی لوری د طالبانو د مشرتابه په دې باور دی چې که په دغو درو جهتونو درو اړخونو کې اصلاحات رانشي نو د دوی حکومت به لنګیږي. دا دوی ته ویره ورلوېدلې ده او دوی په دې پوهیږي چې دا درې شیانو کې اکثره یې پر غلط لار باندې روان دي. له نړیوالې ټولنې سره سر نه خوري، دا تګ نشي کېدلی. نو غلط شانتي دي هغه خو خاتمه لري، لکه د نجونو د مکاتبو موضوع. دا د نجونو مکاتب تر څو پورې نه خلاصي.
په بخښنه سره دغه اختلاف چې رامنځته شو په دې تقدیر مسایل شته سیا ده ونه وکړه. څو کومه ډله غواړي چې اصلاحات په دې برخو کې راشي؟
لویه برخه د طالبانو، یعنی زه د جنو طالب مشرانو سره ژغیږم، لویه برخه به ورته ووایو. پر افرادو به نه ویشو، افراد خو ډیر دا موضوع ډیر پراخیږي. البته ټوله په یوه خوله باندې لاس ته کندهار د شیخانو کړی ته نیسي. وای دا د کندهارو د شیخانو کړی چې دغه په دې درو مواردو کې اجازه نه راکوي. مثلا ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي، افغانان یې غواړي. جنو ته د کار د زده کړو اجازه نه ورکوي چې دا نړیواله ټولنه غواړي او افغانان یې غواړي. همدارز د دفتری کارونه چې دي، د دفتری سیستم تقریبا درېدلی دی په افغانستان کې. دنه خلک وایي که دا ته اجازه او مامورینو ته ورنه کول سي یا وړ کسان ونه ګمارل سي نو دا دریږي او دا نور شوړيږي چې بیا د حکومتولۍ له موجوده چوکاټه هم کښته ځي. او بل د امر بالمعروف ریاست وزارت ته چې هغوی د خلکو په شخصي حریم باندې کار لري، چې دا بیا د نړیوالې ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده او د افغانانو نه د خوښه. نو ډیره برخه طالب مشران په دا عقیده دي چې په دا درو برخو کې اصلاحات رانه سي، د ښځو مکاتب ژر خلاص نه سي، ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي، نو دا امریکا اوسنۍ حکومت او په نړیواله ټولنه کې راپورته شوی شر او شور شایي د دوی د حکومت د خرابېدو سبب وګرځي. او داسې د دوی اوس هغه حالت ته جوړ نه دي چې بیا غرونو ته وخیزي او یا بیا په غرونو کې ګزاره وکړي. د ښارونو اوسا او اسوده ژوند یې ولید، حکومت ولي یې ولیدله. نو د ډیرو دپاره دا ګرانه بریشي او ډیر خلک دا
افغان صاحب تاسو یادونه وکړه چې لویه برخه د طالبانو غواړي چې دغه اصلاحات راشي. نو په کندهار کې داسې محدود څو کسان دي چې دومره زور یې په دې ټولو طالبانو یا په لویه برخه کې کسانو باندې رسي چې دغه اصلاحات نه رامنځته کیږي؟
طالبانو په یوه خوله باندې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیبت الله چوکۍ ته یا د امیر البومنین چوکۍ ته دومره کار وکړ، هغه دومره غټه کړه چې اوس د نورو ټولو واسپدې شپږو شیخانو باندې نه رسیږي چې په کندهار کې ناسي. دا شپږ شیخان د افغانستان ټول بودیجه په کنټرول کې لري، دا شپږ شیخان د افغانستان ټول امنیتي ځواک په کنټرول کې اخستی دی، هغه چې پر لار نه ورسره دي هغه په نورو طریقو باندې کنټرول یو دا شپږ شیخان دي، دیو د هیواد پر مستقیم مهم ځایونو باندې بیل بیل داسي ګمارنې کړې دي چې هغه کسان هم د دې دینو په لوی کې دا شپږ شیخان ځواکمن شیخان دي، دا کړي ډیر ځواکمن دي تر دا نورو، ځکه خو تر اوسه پورې دا شي ته لاس نه دی ورلودل. البته یو خبره ډیر واضح کول پکار دي، دا اختلاف تر اوسه وهغه کچې ته نه دی رسیدلې چې دوی یو پر بل راوغورځي، یو پر بل ډزې وکړي یا ټکان وکړي یا جنگ جوړ شي، هغه کچې ته تر اوسه پورې نه دی رسیدلې. چې دا یو خبره کړې، البته دا زما نظر دی، زه د هر چا نظر ته احترام لرم، زه چې څومره معلومات لرم، هو دا کېدای چې واغ ستیج ته ورسیږي که دغه موضوعاتو کې اصلاحات رانه شي. دا مخکې ما دا درې اړخه بیان کړل،
داسې بیا څه روښانه څراغ شته ده چې هغه مشران چې تاسو په کندهار کې یادونه وکړه، شپږ شیخان دي، دوی غاړه کېږدي او که نه؟
ګوره مجبوره دي، یا خو به غاړه ږدي او یا به دا پړسوب لا نور زیاتیږي. که دنیا کې یو داسې هیواد نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، د اسلام کې هیڅ یو داسې نقطه نشته چې په هغه کې دي نجونې د زده کړو حق ونه لري، نو داسې د کار موضوع، داسې د امر بالمعروف په نوم باندې د خلکو د زورولو موضوع، دا هغه شان دي چې په ولس او په طالبانو کې دننه دا پړسوب را پیدا کړی دی. او په لومړي سر کې طالبانو په واضح خلاصه نه ویل، اوس لکه عباس تانگزی چې وویل یا نور چې وایي، ورو ورو دا پړسوب راوځي او دا پړسوب به په یوه ناورین بدلېږي. که خدای ما کړه د دې شي مخنیوی ونه شي، نو بیا خو د داخلي جګړې امکان هم نشي ردېدلی، یعنی دا ډېر امکان لري تر یو وخت پورې خو به دی دا خلک کنټرول کړي. لیکن هغه خلک چې پر واک بیریږي هغه وایي چې تر دې چې بیا یو څوک راځي ما د لرګي په زور له افغانستان سړي نو راسه د دې شیخانو په وړاندې ودرېږه. او پر دې باندې زه فکر کوم دی باس شروع کړی دی چې دوی به د مکاتبو دپاره یوه طرحه جوړوي، خو لا تر اوسه پورې راوتلې نه ده او نه دا خبره دومره پخه ده د باور نشي کېدلی چې څه وخت به جوړېږي. دوی خو د لومړي سره داسې وایه، ما پرون لکم طالب مشر سره د لوړ رتبه چارواکو خبرې کولې، هغه ویل پر دا طرحه باندې ډېر بیړنۍ کار روان دي. نو مال دا څنګه کار روان دي؟ خو یو ډیډلاین باید وټاکل شي، یو ډیډلاین باید کښېښودل شي چې فرض که سږ کال اخلاصو، بل کال اخلاصو، پنځه کاله بعد اخلاصو. لیکن دغه امید خو به له خلکو سره وي چې پنځه کاله زما لور مکتب نه وایي، شپږم کال مکتب شروع کوي. دا څنګه یو حالت ته یو 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 ورک حالت ته چې خلک په دې باندې نه پوهېږي، او دا ته دوی د زوال سبب ګرځېدلای شي که چیرې پر دې باندې کار ونه کړي.
مننه افغان صاحب کور ودان را سره اوسې، بیرته درته راګرځم. جانوا صاحب، که تاسې راته وایي، مخکې تاسې د پاکستان یادونه وکړه، دا چې اوس مال د طالبانو ترمنځ یو څه اختلاف رامنځته شوی دی، د افغان صاحب خبره باندې دومره ډیر نه دی چې دوی په یو بل باندې را باندې کړي او بل ووژني، خو که چیرته همداسې پاتې شي کېدای شي ډېر وپړسیږي او دا اختلافونه لا پسې پراخ شي. دلته د پاکستان رول په دغه اختلافونو کې څومره دی، او د طالبانو ترمنځ کې اختلاف رامنځته شي ګټه هغوی ته څه ده؟
څومره چې په افغانستان کې بدمرغي، تباهي، بیکاري رامنځته کېږي، دا د پاکستان پاکستان هیڅ نو اجنډا د افغانستان د کېګنو لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره، د افغانستان د توسعه لپاره، د افغانستان د با عزت پاتې کېدو لپاره نه لري. په افغانستان کې دا د ټول واوري او یاداشت کې کني منی خپل کړو. په افغانستان کې پاکستان یو څه راغله انساني اجنډا نه لري.
خو همدا پاکستان د په بخښنې سره جان باسب چې هڅه وکړه طالبان واک ته ورسي،
بالکل، خو موږ ګورو چې په افغانستان کې نسته راغله. درست، خو افغانستان د خپل تاریخ سره اوس روان دی، افغانستان د خپل ارزښتونو سره روان دی. افغانستان کې نجلۍ نشي کولی کار وکړي. زما او ستا په فرهنګ کې چې دواړه پاکستاني یو، آیا داسې کوم شی شته په اسلام کې؟ داسې کوم اصل شته چې نجلۍ دې کار ونه کړي، نجلۍ دې درس ونه وایي؟ په دې هېواد کې ملاله تېر شوې ده، په دې هېواد کې ګوهر شاد بیګم تېر شوې ده، په دې هېواد کې سرایا ملک سرایا تېر شوې ده، په دې هېواد کې اسماعیل صاحب تېر شوې ده، په دې هېواد کې موسیقي د صحت عامې وزیر تېر شوې ده. همدغسې په سلهاوو تاسو کولی شئ چې ووایئ. نو کله چې تا نه دا ارزښتونه اخلي او تا په یو ډېر مبتذل کلیوالي روایت کې دینوي ستا ټوله هستي
پښتنه دلته هم دغه جنباز چې اوس هر څه د هغوی په خوښه باندې روان دي، هغه څه چې دوی په افغانستان کې نشو زغملی اوس نشته، د هر څه افغانان له لاسه ورکړي دي. اوس نو که د طالبان تر منځ اختلاف رامنځته شي یا د دوی حکومت وپاشل شي، دلته به پاکستان څه ګټه وکړي؟
هر څومره چې په دغه طالبانو په منځ کې مرکزګوریزه او تشتت رامنځته کېږي، دا د پاکستان په ګټه دی. زما اکثر یې وبخي
و استاذ غږ شته ادامه ورکړي.
هر څومره چې د دوی په منځ کې اختلاف رامنځته کېږي، احترام رامنځته کېږي، دا افغانستان ضعیفوي. صحیح ده چې افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې اسې هم کده دی، اسی هم د کمیرتاونی خواته روان ندیم، خو پا افغانستان که لاقل دغه اداره یو چلک شده دا کمیتان امیت دزمکنه بشپلتان اپروس پرشتون داری، خود دو پا تداوم که دو پا اتراک که دغه سکرین هم راستر بلی منتا یواد را مستقیدی. اصو بوری دغه قومی مسائل چه و چه کلمان و حلپی دی دیدی تاسو بوری سرمنشه چیسته دیدی ریخه مغه استخباراتي کړیو کې د پاکستان د چپ افغانستان باندې راتپل کی د اوس یو تعداد دی غواړي پاکستان ته را دعوت نو دوی په کوم اجنډا باندې پاکستان ته داخل کیږي چې د افغانستان کې بچی
یعنی ستاسو په باور باندې جنبال صاحب لام پاکستان غواړي د طالبان د حکومت په ضعیفه کولو سره یا د دوی ترمنځ اختلاف بچولو سره افغانستان نورم ضعیفه کړي او کوم اجنډا چې لري هغه تطبیق کړي؟ مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. مختار صاحب هم راغلی
دی. دا خبره به وکړم چې بالکل لري د پاره د دې چې تر اوسه پورې د نن په طالبانو کې کوم هغه
څه مننه، فکر کوم چې تاسو هغه قطع شو. تاسو ته بیرته راګرځم جنباز صاحب. زموږ بل ملمه هم راسره شته. مختار صاحب، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. غواړم همدغه موضوع له تاسو مو پوښتم، د جنباز صاحب په باور باندې چې پاکستان په هر حالت کې که هغه تېر جمهوریت کې و د طالبانو ملاتړ یې کوه، که اوس طالبان دی غواړي د دوی حکومت ضعیفه کړي او افغانستان په هېڅ حالت پرمختګ نه پرېږدي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې خو اوس داسې څه شته دی نه چې پرمختګ وکړي، ستاسې په اند دغه د طالبانو اختلافونه د پاکستان لپاره څه ګټه درلودلی شي؟ او آیا په دغه اختلافونو کې پاکستان تر شا ولاړ دی، غواړي د طالبانو ترمنځ اختلاف رامنځته شي او که نه؟
زه فکر کوم چې هر ناورین چې تاسو توجه یاست او ګورئ، د دې تر شا د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. تر هغه وخته پرې چې افغانستان مشروع نظام ونه لري، افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، که په افغانستان کې امارت وي، جمهوریت وي، شاهی نظام وي، هر نظام چې وي، د پاکستان استراتیجی به د افغانستان په حکله قطعاً تغییر و نمومی. زه موافقم چې دلته افغانان د پاکستان د استخباراتو لپاره کار کوي. افغانان دي چې د خپل کور د ویجاړولو لپاره د پردیو استخباراتو اهداف په افغانستان کې پلی کوي. دا افغانان دي چې خپل ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ، سیاسي هویت ته په درنو سترګو نه ګوري. دا افغانان دي چې د څو روپیو او پیسو په بدل کې خپل تاریخ خرڅوي. خو من المجموع موږ په ستراتیژیک لحاظ درې څلور ټکو ته دلته باید اشاره وکړو. اول دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. دویم دا دی چې د کابل اداره د ده توان نه لري چې د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري. او دریم دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پراخ نفوس لري. په طالبانو کې هم پراخ نفوس درلود، په جمهوریت کې هم لري. په طالبانو کې هم تر رهبری کچه پرې پاکستان خپل استازي لري، خپل افراد لري. پاکستان د افغانستان په جغرافیه پوه دی. پاکستان په افغانستان کې ډیر داسې خلک لري چې د پاکستان د اهدافو لپاره او د منافعو لپاره کار کوي. لاره د نجات دا دی کمون پو علمی یا اکادمیک او سیرنیز بیز ورته ګورو افغانستان یو نسل ته ضرورت لري چې هغه د پاکستان نظام وژغوري په موقت ډول که افغانان ده ته حاضر شي او که طالبان په سر کې دا عقل وي چې د خپل ملت منافعو ته وګوري نو تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان دې په یو ملي اجماع منتج شي او طالبان د افغانستان منافع ته د اولویت په سترګو وګوري لومړی توپ دې ورکړي تر هغه پرې چې افغانستان کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې هغه د خپل دوست او دشمن لپاره یو تعریف ونه لري د خپل ځمکنۍ بشپړتیا د حیثیت او د شرف او د وقار لپاره یو تعریف ونه لري زه فکر کوم چې افغانستان هر نظام به د پاکستان له طریقه له
منځه په بخښنې سره په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي له دې وړاندې که په تېر جمهوریت کې موږ داسې یو څه په افغانستان کې د درلودو هیله یې کړی وای خو امکان به یو څه وه اوس خو طالبان پر افغانستان واکمن دي فکر کوي د داسې یو څه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي د افغانستان هغه تمامي ارزیت ته پام وکړي خپل دوست دښمن وپیژني داسې څوک پیدا کېدلی شي یا د طالبانو بدیل یا په طالبانو کې دننه چې دغه مسایل تعریف کړي واضح کړي
جمهوریت هم د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف نه درلود که جمهوریت د افغانستان د ملي منافعو لپاره تعریف درلود نو اکثرا پښتانه به په زندانونو نه ډکول د یو قوم د وهلو او د ځپلو لپاره به یې طرحه نه درلود تاسو وګورئ چې د جمهوریت په وخت کې د صلح لپاره هغه خلک چې کار کول هماغه دوی د پاکستان د استخباراتو سره کار کول په جمهوریت کې داسې کړی درلود وو او شتون درلود چې هغه افغانستان لپاره صلح نه غوښت ځکه د هغه د واټن به ډېر هغه به د قدرت پرګدۍ کې هېڅ شی نه و د ګوتو په شمېر به ځینې صلاحیتونه یې درلود اما په جګړه کې ځینې خلک د قومونو د تفرقې له لارې ځان قدرت ګدۍ ته ورسوي او دا جمهوریت کې تر ټولو ستر ظلم او خیانت د پښتنو سره وشو دا یو دویم موضوع دا دی چې طالبان هم تعریف د منافعو لپاره نه لري که طالبان د افغانستان د ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري اول طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي دویم افغانستان دی باید د خپلو دوستانو د دښمنانو لپاره یو تعریف ولري موږ نه د پاکستان سره دوست یو نه یې ورور یو نه یې ترز یو هېڅ شی هم ورسره نه یو د منافعو خبره مطرح کړي نن جګړه په منافعو ده زما منافع د ده په وجود کې خوندي شي دوی منافع د زموږ په وجود کې خوندي شي د ده لپاره یو تعریف باید منځته راشي دغه تعریف یو دیفکتو نظام نه شي راوستلی یو مشروع ملي نظام پر خپلو پښو ولاړ افغانستان چې د متوازن بیطرف
پوښتنه دا ده چې اوس موږ داسې بدیل لرو د دې کار لپاره چې تاسو یادونه کوئ چې یو مشروع نظام وي بې طرفه وي په پښو ولاړ وي بدیل شته
قطعا بدیل تاسو یاست بدیل د افغانستان نسل دی بدیل د افغانستان نوی جنریشن دی دغه نسل چې اوس په جمهوریت کې تربیه شوی هم په افغانستان کې د باندې تربیه شوی دوی د افغانستان په منافعو باندې پیږي زه فکر کوم د افغانستان پخوانی سیاسیون کوم جنایت او کوم خیانت او کوم ظلم او ستم او غدر او خیانت چې د افغانستان سره وکړل او ضرورت دا دی چې نوی نسل ته باید حق
ورکړي خو په داسې یو وضعیت کې چې همدغه نوی نسل که موږ راواخلو مختار صاحب همدا چې د طالبانو تر واک لاندې ژوند کې یا له افغانستانه وتلی دي هغوی چې لا په زده کړو لګیا دي پوهنتونونو ته ځي یا له فقر سره مخ دي که هلکان راواخلو نشي کولی پوهنتونونه ووایي که نجونې ووایي او هغوی بیخي له زده کړو پاتې دي تاسې دغه ملا په چا تړئ
دا چې نن په افغانستان کې ښوونځی تړلی او خلک مکتبونه او پوهنتونونو ته نه ځي دا هم د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده او یو برخه وو دا نن چې د نجونو د ښوونځی او پوهنتون دروازې تړلې دي دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهداف یوه برخه دی چې طالب پلی کوي دا نن چې د قومونو تفرقې موضوع مطرح کیږي یو د خراسان او یو د بل غږونو پورته کوي. دا هم د پاکستان د استخباراتو او د استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. دویم موضوع دا دی چې قطع و رجال نه ده راغلی. افغانستان باید د افغانستان نسل او د افغانستان هغه خلک چې په افغانستان کې جنایت نه کړي، انسانان نه وشلی، لاسونه تر سنگلو پرې په وینو سره نه وي، هغه دوی باید د افغانستان نسل باندې او د افغانستان خلکو باندې نور ظلم ونه کړي او د سیاست په محور کې دی د افغانستان د نوي نسل نه حمایت وکړي. زه مطمئن یم او په جرأت او جسارت سره دا ویلی شم چې هم الټرنیټیو او هم ملي روایت شتون لري. افغانستان داسې یو نظام دی چې هیڅ یرغلګر، ښکېلاګر، نیواګر او تیروکوونکی په ده جرأت ونه لري چې افغانستان تل لپاره وساتي. قطعا موږ په ده مطمئن یو چې نوی روایت، ملي روایت، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې روایت، د افغانستان نوی نسل منځته راوستلی هغه به د افغانستان رهبري کوي. او مطمئن یو چې پرونی خلک باید د افغانستان د قدرت د ګدۍ خوب ونه ویني.
مننه کور ودان.
افغانستان کې هیڅ داسې مقاومت، انقلابي مقاومت هم شتون نه لري چې د افغانستان ملت
مننه مختار صاحب تاسې ته بیرته راګرځم. افغان صاحب که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست لکه څنګه چې عاطف صاحب مختار یادونه وکړه، په افغانستان کې یو نظام ته اړتیا ده او پاکستان بهر حالات غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ګډوډ اوسي، که هغه د طالبانو تر واک لاندې وي، که هغه په تېر جمهوریت کې و، او داسې افغانان مو چې هغوی خپل وطن سره د خپل وطن د ګټو لپاره کار ونه کړو، ځکه په افغانستان کې تېر جمهوریت وړنګېده او اوس هم چې طالبان دي د دوی په خوښه باندې خپل ستراتیژي مخته وړي. ستاسې په ان باندې دغه د طالبانو په راتګ کې څومره پاکستان رول درلود، او اوس یې که چېرته دوی له منځه ځي پرزیږي، رول به ولري؟
د طالبانو پر اتاک کې د پاکستان رول 100% وو، یعنی نه نیوی نه بلکې 100% وو. مرسته ورسره کوله، وسلې ورکولې، پیسې ورکولې، هلته د ټپیانو د مړو علاج کېده او کورونه هلته موجود. ما له ګڼو طالب مشرانو سره په پاکستان کې لیدکاته کړې دي. دا چې بدی وسته د غټ غټ خلک دي، خو دا خو د دې ثبوتونه هم را سره دا یو باسته او یو اوس طالب دی چې راغلی دی واکمن شوی دی. هغه وخت طالب یوه ډله وه، اوس طالب یو حکومت دی. دا چې ښه حکومت دی که بد حکومت دی دا باندې بیا بحث کېدلی شي. زما په نظر باندې پاکستان همیشه له کابل سره مشکل لري، د کابل د حکومت سره مشکل لري. دا چې حکومت د هر چا په لاس کې وي، د هغوی سره د دوی شخړې راولاړې شوي دي. او اوس د طالبانو او د دوی ترمنځ دا شخړه ځکه ښکاره بریښي چې دوی د ټي ټي پي په تړاو باندې غوښتنې لري، او ټي ټي پي د طالبانو پاکستاني شاخ، لکه تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان افغانستان، هغوی د دوی امیر منی، هغوی د دوی بیعت کړی دی او په هغوی په کابل کې لیدکاته درلودل پاکستاني استخباراتو سره. پاکستان وایي چې دا ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي، پاکستان کې بریدونه کوي، او دا هغه د اختلاف تر ټولو لوی ټوټه ده، یا غلوه برخه ده چې ورسره لري. دوم لکه مخکې چې مایا ده ونه وکوله، ډیری د طالبانو مشران په دا عقیده دي اوس چې دغه کړنې چې د دوی مشرانو یې کوي، یا د دوی سختریزه کړي، یا د کندهار د شیخانو کړي، چې کوي د دې ګټه په لویه کې وو پاکستان ته رسیږي. پاکستان ته څنګه رسیږي چې دلته به ښځه ډاکټره نه وي، زما خور لورو میرمن به دې په پاکستان کې به علاج کوي، او همدا ډول به پر ټولو ادارو باندې د هغه د راغلیو کسانو قبضه وي. نو پکار دا ده چې د پوهې دروازې خلاصې شي، او دغه خو د دغو لوی برخې د زو هم دوی مخالفت لري، د دوی غوښتنه هم ده. او بل په افغانستان کې اوس د میډیا او سوشل میډیا خواله رسنیو د خلکو تشور کچه لوړه بولې ده، په بهر کې هم د افغانانو دا لوړه بولې ده. ډیری خلک اوس پاکستان ته د خپل دوست په سترګه نه ګوري، او ډیری خلکو دا مواد مطالعه کړل چې پاکستان په هر حالات کې د افغانستان سره دښمنی کړې ده، د پاکستان حکومت کړې ده، د افغانستان یعنی یا په خپل یا په نورو باندې د افغانستان پلونه الوزولي دي، سړکونه الوزولي دي، او دا اشتها اوس هم لري. یوازې دا نه ده، د پاکستان د اقتصاد لوی پایت دا هغه د افغانستان پر جګړه باندې څرخېدلې ده همیشه. اوس پاکستان له اقتصادي عذاب سره مخامخ دی. ولی یو بل ټکی هم زیاده ونه کوم، هغه دا دی چې د جهاد په نوم سوی جګړه یا روانه جګړه اوس له افغانستان د پاکستان لور ته اوښتې ده، انتقال سوی ده. دا صحیح د جګړه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې وی ډیره برخه، لیکن اقتصاد خو د فیصل آباد او د لاهور دا ور خراب کړی دی، لیکن هلته د دی و سیاسي سبات ته زیان اړولی دی. هلته پوج په جګړه کې سکیل ساتلی دی، پوج په هغه پراخ لاس چې په خوا په افغانستان کې لاسوهنه کوله اوس هغه توانمندي نه لري. دوی هلته مجبور دی، دوی هلته به مصرف کوي. نو
په بخښنه سره افغان صاحب، یعنی دا پاکستان چې اوس غواړي د طالب مشران ترمنځ اختلاف رامنځته شي، علت یې دا دی چې دوی غواړي دغه جګړه چې په پښتونخوا یا په بلوچستان کې د دوی د پوځ په وړاندې پیل شوي ده بیرته افغانستان ته انتقال کړي او د طالبانو د خپلمنځي اختلاف نوم ورکړي؟
بالکل، هر هغه پایا هر هغه حرکت په کار اچي چې دا جګړه دوی له بلوچستان او خیبر پښتونخوا ګوره. ما دا بیا بیا ویلي، بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې دا اوس بپر زونونه دي د افغانستان لپاره، او پاکستان ډېره هڅه وکړه چې افغانستان بپر زون د نورې منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره وساتي. نو جګړه د دوی په کور ورننوتلې ده، او د دې جګړې د انتقال لپاره که طالب خرابي زمې دی خرابي، که د هر څومره نږدې خواخوږی او ملګری خرابېږي هم دی خرابوي. طالب تر ډېره بریده پورې په یو شي توانېدلی دی، هماغه پالیسي ورسره چلوي چې کومه پالیسي د طالب په صورت کې پاکستان د افغانستان له جمهوري حکومت سره چلوله. طالب هلته موجود و، هغه بورتل نشته. طالب به راتلی هلته به اټکان کول پر افغان فورسز او نړیوالو ځواکونو باندې، هغوی بورتل نشته. اوس طالب هماغه د پاکستان ستراتیژي خپله کړې ده، دلته وایي چې هیڅوک نشته، لیکن ټي ټي پي وایي چې ورور زه خو ستا امیر منم زه خو. او یو بل خبره، د ټي ټي پي او د دوی ترمنځ د یوازې مذهبي یا دینی اړیکې دي، بلکې اوس یې د خپلوۍ سره کړې دي، یو د بل کرایسه دي وټ کړې دي، کورونه سره ګډ دي، مشترکات سره لري، او د دغه شي د پاکستان لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړی دی. یعنی که تاسو وګورئ ډیټا راواخلي، په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زشت زیات تلفات اوړي، او که هغه مقایسه شي د افغانستان سره، په افغانستان کې خو د جګړې وایس خیر او خیرات دی. نو د دې انتقال لپاره که د طالب حکومت رنګیږي، که اختلاف راځي، که هر څه راځي، خو پاکستان خپل هغه نهایي کوشش کوي چې دا جګړه و افغانستان ته بیرته را انتقال کړي، څو
افغان صاحب
خپل سیمه خوندي کړي.
افغان صاحب، د پاکستان رول کې یو طرف ته کېدو، هغوی که هر څه غواړي، په افغانستان کې دغه دوه ډلې چې تاسو وویشلې، کومې وایي زورور ده او ستاسې په باور باندې د دې امکان شته؟ که څه هم تاسو مخکې وویل چې په نږدې وختونو کې خو به نه وي، خو که چېرته ښوونځي خلاص نه شي، د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منل شي، دوی په خپلو کې سره ونښلي او پاکستان خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورې، دا به ډېره ګرانه وي چې سړی ووایي چې طالبان به په خپلو کې سره ونښلي. تر دې ډېرې سختې راغلي دي، طالبانو یو لبل سره جګړه نه ده کړې. دلته د مذهب هم یو رول موجود دی، او د امیرالمؤمنین حیثیت چې هر څوک وي، د امیرالمؤمنین پر چوکۍ چې هر څوک ناست وي، داغه د حیثیت په دینی اړخ کې دا ډیر زیات مهم وي. نو د جګړې امکانات به ډیر کم وي دم ګړی، اما کچیرته ځواکمنتیا ته خبر راشي، نو زه به دا خبره وکم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حقانی سے د یو او زی د امیر د بدلولو توان نه لري. د دې امر بل کندهار اخیستل کیږي، نو خدا مانه چې کندهار مضبوط دی، او بل هغه ځواک چې دی جوړاو تیر کال او بل کال موږ ډیری خبري ور باندې وکولې، دا هغه ځواک شمیر وستر څلويش زره اوښته دی. یوازې هغه ځواک نه ده، دوی جهادي مدرسې ورته خلاصې کړې دي. په افغانستان کې جهادي مدرسو ته فندونه کوي، ځوانان راغونډوي، او هغه تر هغه جهادي مدرسو اوباس، یعنی د دا ځواک لپاره بل بیک اپ هم جوړي، او د دې توانمندي بیا چیرې ده؟ دې ته چې څوک پیسې ورکوي، دا هغوی سره د پیسې څوک ورته ورکوي؟ د کندهار د شیخانو کړي ورته ورکوي؟ نو د کندهار د شیخانو کړي په مذهبي او روحاني لحاظ، په سیاسي لحاظ، په عمل ته په موجود وسلوال لحاظ، او د پیسو په لحاظ باندې مضبوطه کړی ده. که څه پیښېږي نو بیا خو به برای دی وړي، ولی زیان به یې د افغانانو وي، او زیان به یې افغانستان ته ور اوړي. خو ډېر امکان دا لري چې د کندهار شیخان ورو ورو په دې کانی کړل شي ډیر امکان یاند طالبانو سره چې کله خبري مشکو یا تاسو خبري ورسره کوي دا ژغ به اوري هغه اوس ډیر امید دې ته پیدا شوی دی چې دغه نوې فشار چې وارد شوی دی په دې مورید باندې د ترامپ د ولسمشر ترامپ دراتګ سره یا د امریکا په حکومت کې د بدلون سره دوی دا وایي چې د دې فشار په وسیله باندې مشکولای شو چې خپل مشران په دې کانی کو او پلاویم للی دی دوازه لپلاوی تل له کابل څخه په یو کې دینی علما عمره ټول کړي واغوې مر سره تللی دي چې آلته داخله وګویني او قانی کې واغوې ورته منفي جواب نه دی ویلی یعنی دا یو ډیر مثبت ټکی دی د طالبانو لکول چې د کندهار شیخانو په لومړي ځل منفي جواب نه دی ویلی چې پر دې باندې بغاور وکړو غاور معنا فکر به پر وکړو ورکسبونو په خواخو باندې دې ټکی ته مخه مخ دا ویل چې نه دا نه منم او دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی په دې قضیه کې
خو افغان صاحب کچیرته د کندهار مشران دغه خبره اوس منی چې تاسو یادونه وکړه فشار خو د امریکا د حکومت لخوا بشری مرستې دی او کچیرته رسمیت طالبان غواړي هغه څوټی کې چې ورته یادونه کوي هغه پخوانی مسلې دی او هغه موضوعات باندې به تمرکز کیږي اوس دغه د پیسو کمیدل د مرستو بندیدل په طالب مشرانو فشار راوړي
نه فشار تر ډیره هه بریده پوری په میډیا کې زواج او غوغاره وستلای دی په میډیا کې شکمنو خبرونو راوستلای دی په طالبانو باندې فشار او حالت پر طالبانو باندې د دوی د مشرانو لوري بندیزونه د اباستان غزي تر تا ګورسته مشران بند کړل چې تاسو به بهر ته نه دی یو مشر ترکیه ته په لاند سفر روان وو داغه سفر یې زندولای دی نو دا په خپل ذات کې یو فشار دی او په مهم ځایونو باندې ځنګړی ځواک دی د کندهار د شیخانو کمه کې ته چې د هلمند په خوانی والی یو مشر دی اوس دا کتاب وینو ځایونو ته تک دا په خپل د فشار علامی دی او وکندهار ته خلک ورتلل د کابل ته ځینی مشران ورتلل یا حالت د دې کړي سره چینسل سدا شي نور نشي چلیدل دا فشار دی تر کومه بریده پورې د پیسو ته باندې دوه خبره ده هغه خو د ولسمشر ترامپ پر ټول دنیا باندې بشری مرستې باندې کړي دا هغه خو به خلاصي په دې باندې د يم پیسې او کمی هغه غیر بشری مرستې دي نظامی چې موږ نه یو په خبر دا تلويست ملیون ورا خواته چې امریکا وايي شاوخوا شل ملیون ډالر شل بلیون ډالر مو پتیرو درو کلونه کې ورکړي نو د حقوق نه په بندښت مو خبري او نه په خلاصون مو خبري دا کې ډیر مطمئن بریږي نو زه فکر نه کوم چې دا به پر دې باندې ډیر زیات فشار واچي اما شک نسته چې ورستي غوغا په مطبوعاتو کې ځغ راپورته کېدل دا باستان غزي تاګ د پدغه سی حساس وخت کې دا د فشار وسیلې دي او یعنی دا موضوع لږ نور څه تکولای شي خو لارې دوی دي یا به دوی ته نور د پړسوب زیاتیږي دی بل کورنی او بهرنی مخالفت سره نور مخالف مخامخ کیږي او یا به د نجونو مکاتب په لومړی پړاو کې خلاصي په دوم پړاو کې چې بدسد ته د کار د اجازه ورکولو باندې کار کوي او دریم پړاو بیا نور بشري حقوق دي چې هغه خونو د درې څلور پنځه پړاو دي پارشي کې دا دوه لارې دی ته ورپاتې چې زما په نظر باندې ډیر امکان دار لري چې دوی و دې ته قانی سي چې او د نجونو مکاتب ته په یو چوکاټ کې لار ور پرانیږي او یا یو تاکلې تاریخ ورکی چې دغه وخت یا په دې کال کې به دا شی پرانیستل سي اساس کال یا روان کال زما په نظر باندې د دې امکانات نسبتا ډېر تدیر دي چې جګړه پیښه شي
مدنه کورودان افغان سر تست او بیرته راشه ما مختار سب کته سره ته وایست څنګه چې افغان سب ویلی د دې امکان ډېر زیات دی چې طالبان خپل کې سره په دې سلا شي چې خونځي پرانځي کتم له تصور او کې شي د افغان انجونو لا وختونه یو څه ډېر لری خبره وی ځکه چې دوی په زلونو دا خوختنه کړي ده چې باید خونځي پرانیستل شي او طالبانو تل دا ژمنې کړي خو بیا لکسنګ چې افغان سب ویلی یو څه هیله مندشته کچېر دا کار وشي او طالبان خونځي پرانیزي ستاسو په باور باندې نړۍ وکولای شي یا و بغواړي چې طالبان زر په رسمیت وپیژني او دوی سره تعامل
دا دی چې خدای تاسو وکړي چې رحمان صاحب دې خبرو په حق لږ چې طالبان د نړیوال فشار تر سوري لاندې د جنوب ښوونځي او پوهنتون پریشتي پاک الله دې هم داسې کړي خو د طالبانو مشر وایي چې په مونږ باندې د بمونو مور او د نړۍ ټول اتم بم به استعمال کړي مونږ د خپل شریعت نه نه او د طالبانو په شریعت کې د طالبانو په روایت کې د انجونو ښوونځی یا انجونو ښځې کار کول قطعا شتون نه لري. طالبانو کوم سناریو او کوم ستراتیژي چې لري د هغه د مطالعې او د څیړنیز بیس په معلوماتو پر بنسټ ویلی شو چې طالب د انجونو د ښوونځی یا د پوهنتون د خلاصولو نیت نه لري تر ټولو د مخه تر هغه وخته پرې چې طالب ملي مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، د ملي اجماع تر سوری لاندې خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه وي. زه مطمئن یم چې طالب به د نړۍ سره په فاصله کې وي او نړۍ به د طالبانو نظام په رسمیت ونه پیژني. دویم موضوع د روسانو او د چینایانو او د ایران موضوع دی. دغه روابط د پاکستان او د طالبانو یا په سیمه ایز ملکونو دا استخباراتي، اطلاعاتي، امنیتي او مقطعي روابط دی. دا د افغانستان د منافعو په رڼا کې دغه روابط تحلیل شوی نه دی، ځکه کله چې ته غواړې چې بهرنی سیاست دې جوړ کړې تر ټولو د مخ خپل مشروعیت ته ګورې. یعنی یو مشروع نظام کولی شي چې د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د منافع یا ملي ګټو تر سوری لاندې د نړۍ سره خبرې وکړي. طالب چا سره خبرې کوي؟ د طالب پښتون کې زرګونه بلکې لکونه کترونه د افغانستان نه ووتل، نوی نسل د افغانستان د وتو په حالت کې دی. طالب د ظلم او ستم او د انحصار سیاست خپل کړی. سیاست دا چې طالب د پکتیا د طالبانو او بیا هم د قندهار د طالبانو په منځ کې اختلاف شته، په دې اختلاف کې دوی کچیرې جګړه وکړي په پلو کې دواړه به له منځه لاړ شي. او دوی دومره هوښیار دي چې دا کار نه کوي. او طالب د افغانستان منافعو ته نه ګوري، طالب د خپلو هغه استمرار او استقرار د خپل نظام ته ګوري، ځکه طالب لپاره د افغانستان منافع مهم دي.
کچیری طالبان د افغانستان منافع په پام کې ونه نیسي او یوازې هغه چای چې دوی غواړي پلی کړي، فکر نه کوي که دوی د خپل د حکومت دوام غواړي داسې به ونه شي؟
د ستا پوښتنه مې داسې لږ واخیست که اجازه راکړې چې دا خبره تکمیل کړم. طالب تر هغه وخته پرې چې د یو مشروع نظام تر میکانیزم تر سوری لاندې مشروعیت د خپل ملت نه ونه غواړي، طالب پردی دی، ځکه طالب د پردیو د ستراتیژیکو د اهدافو د پلي کولو لپاره ابزار دی. تر اوسه طالب هیڅ داسې یو عمل نه ده کړی چې هغه د افغانستان د منافعو لپاره یا د افغانستان ملي ګټو ته په درنو سترګو وګوري. کله چې ملي ګټې موضوع مطرح کیږي، بیا نو چپ او راست او شمال او جنوب مطرح نه دی، بیا د افغانستان حاکمیت مطرح دی، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مطرح دی. طالب د افغانستان د منافعو لپاره د ملي ګټو لپاره تعریف نه لري. کوم تعریف؟ آیا ته د انجونو ښوونځی او پوهنتون تړې؟ دا په ده مانا سره د پردی اهداف پلي کوي، د خپل خاورې د خرڅولو لپاره بل چاته غلامي کوي، یو نسل بې سواده ساتي. دا خو د پردیو د ستراتیژیکو هماغه برخه ده چې ته پلي کوي.
زما پوښتنه هم دا ده چې اوس دغه مسایل چې تاسې یاد کړل، که چېرې په بخښنې سره مختار صاحب که زما غږ لرئ، همدغه مسایل چې تاسې یاد کړل مخکې افغان صاحب هم ورته اشاره وکړه، که چېرته په پام کې ونه نیول شي دغه پړسوب چې رامنځته شوی ده کېدای شي نور هم پسې پراخ شي، او لکه د خیرخوا او د ستانکزي په څېر باندې کېدای شي نور طالب مشران هم راپورته شي، او د نجونو د ښوونځیو مسله او د ښځو د کار مسله یاد کړي چې د جنجال په واک دو ک د نجونو په تعلیم او نور مسایلو باندې ده خو کېده شي د پرسو بور سره لهم ډیر شي زما پوښتنه دلته ده چې څومره بیا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې بدلون رامنځته شي دې ته اماده دي چې دغه بدلون ومني او کم کسان چې په کندهار کې دي په دوی باندې ومني لکه څنګه چې مخکې افغان صاحب ویل هغوی ورباندې غور کوي دغه غور امکان شته
داسې به بولالی دي طالبان په شی غور نه کوي طالبان د خپل ځان نه بل څوک ته احترام قائل نه دي طالبان افغانانو ته په خیرانو سترګو ګوري طالبان د افغانانو کدرونو ته په خیرانو سترګو ګوري طالبان د خپل ځان او د خپل روایت نفرت هیڅ چا ته احترام قائل نه دي طالبان اسیر غلام جاسوس او بردته
مننه مننه مختار صاحب کور ودان
خبر می ټولو
لطفا
د پوهنتون او د نجونو ښوونځی تړې کدرونه تا نه تښتي معلوم دی چې ته پردی یې ځکه افغان دا کار نه کوي افغان خپل منافعو ته اولویت ورکوي چې متاسفانه طالبان د افغانستان ملي منافعو او ملي ګټو ته ژمن دي بس
مدنه کور ودان افغان صاحب تاسو ته راځم وخت کم نه د 30 دقیقې وخت که تاسو تدرکو کړي کړه سره د خبر راټوله کی اوس چې دغه څرګندونې تاسو وکړي د دې احتمال شته چې طالب مشران کېدای شي غور وکړي تمول لنړۍ سره او د ښځو د حقونو په برخه کې د دغه دواړو پایلې به دغه اوس چې کوم اختلاف رامنځته شوی دی د دوړو د دخزو د حقونو برخه یو تعامل ته څوی
زه خودلته یو پلج تغییر باندې دا خبره کول غواړم اختلاف له وخت موجود دی اوس یې لږ زور اخستې دی او زور یې ځکه اخستې دی چې په امریکا کې نوې حکومت راغلی دی د خلکو ته مداده کچیر ته تغییر راځي نو د ځان حضور ښکاره کوي چې زه دلته موجود یم نو اختلاف زور دی اوله خبره خدا د اوس د پړسوب زیات شوی دی دا یو او دوم چې کوم ټکی تاسو اشاره کوي دا انتهایی ډیره مهمه ده طالبان د ځکه کوم خبره کوم هغه طالب چې له ولس سره په تماس کې دی هغه طالب چې له خلکو سره خبرې کوي چې دا کازوی عام سړی دی دی په حکومت کې کار کوي دا کازوی خو آل ورته وروړي دا خو خبره ور سره کوي دی په خلکو کې ګرځي هغه ټول په دې باور دي اوس چې په افغانستان کې موجوده حالت اوږدمهاله نشي چلېدلای ځکه نشي چلېدلای دا د خلکو د مشروعیت خبره چې کیږي مشروعیت یعنی څه مشروعیت دا معنا چې د خلک ستاسو حکومت نه مني د زړه د تله ستاسو حکومت نه دی منلای ولې نه دی منلای په دا دلیل نه دی منلای چې بشري حقوقو ته ژمن نه ولې نه دی منلای په دا دلیل نه دی منلای چې د دې ملت نیم ملت ته ژمن نه لکه نیم ملت زموږ د شزه ده اغه که خور ده که لور ده که میرمن ده که په هر چوکاټ کې وي که مکتب ته دی او که کار کوي ته دی ته ژوند نه دا هغه شان دي چې پر دوی باندې پر کور د نن هم فشار دی او د باندې فشار چې دی هغه لږ تغییر لري دنیا شایي د دې لپاره پر طالبانو توونه وایي چې افغان انجلی مکتب ته پریږدي د دبا ګټه پکې یا بلکې د بشری حقوقو خلاف ورزی ده پر بشر پر حقوقو باندې چې رای دی چې ته وشه د مکتب ته نه پریږدي دا د بشر پر حقوقو باندې ښکارا د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده چې ته هلته څه د کار ته نه پریږدي نو د بشر د حقوقو مسله چې ده دا نړیواله مسله ده فرق دلته دا دی چې طالب وایي فکر کوي چې دا نړیواله مسله نه ده دا زما کورنۍ مسله ده دا زما کورنۍ ستونزه ده په دې نو د چا څه کار دی خو په نړیوالو اصولو باندې طالب نه دی خبر یا هغه کړی نه ده خبره چې دغه فرمانونه ورکوي او دغه ډول کړنې کوي نو کیږي به څه د دې په مقابل کې اوله خبره خدا ده په نړیواله کچه باندې په افغانان د افغانانو نړیواله کچه درسم چې د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې خواره واره پراته دي هغه چې په لومړي سر کې له افغانستان راوتلي هغه اوس خپلې پښې ټینګې کړې دي هغه تلوسته اعتبار هغه اوس کار پیدا کړی دی هغه اوس دې ته کار ویلې دی چې زه دا غږ راپورته کوم او دا غږ ورو ورو راپورته کیږي دا پر طالب باندې فشار اچي کاغه په میډیا کې وي که په سوشل میډیا کې وي کاغه لابینګ وي یو چا ته خط لیکلی مثلا ما ګڼ زیات خطونه لیکلي دي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د هیوادونو مشرانو ته چې طالبان په دې قانع کوي چې دغه 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 څه وکړي او بل تر دې ور اخوا ته پر طالب باندې به ورو ورو د بهر ته د تاګ دا بندیزونه زیاتېږي دغه مودی چې دوی ته ورکول کېږي ستاسو بهر ته سفر کوي پر دې باندې اوس افغانانو بهر کار شروع کړی دی چې ملګري ملتونه په دې مجبور کړي چې طالب بهر له افغانستانه مه پرېږده چې دوی په دې پوه شي چې دا ښه ده چې په یو کور کې ناسته ده د هغې دا څومره جبر او څومره ستونزه ده د هغې سره نو اند اپ د دې اخیری کې به طالب مجبور مکلف دی چې د خپل کسان په دې کانی کې کداغه د پاره دی یو نړیواله دینی اجماع غواړي خلک راټولي پاغه کې د علماو فتوا اخلي د نړیوالو علماو او کله د دې د پاره دی یو په افغانستان کې کوم لوی پراخ غونډه راغواړي دا غي په مټ دی ته یو اغلار جوړي په دین کې داسې نه ده چې دین دا وایي چې سجدې ته د کار اجازه مور کو او دا طالب ما درته ول چې په ولس کې څوک پر اړتیا کې دی هغه په همدغه باور سوی دی نو زما په نظر باندې بدی کې به بدلون راځي او که بدلون رانه سي دی به نور منځي خواته دي چې ډیره په دې عقیده دي چې باید موږ منځي خواته ولاړ نه سو بلکې پر بدلون باندې
نه 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 کور ودان اوریدونکو زموږ پروګرام هم دلته پای ته رسیدي تر بل خبرونه خې چارې خو
مرد شاعره گلگل انندی لری شوند گلابی لری گلگل انندی لری شوند گلابی لری سپین مختی غمه یارا استا تا سکه می یارا سپین مختی غمه یارا استا تا سکه می یارا استا تا سکه می یارا Rasha, dilbara rasha, bulbul anandi lare, shundi gulabi lare, bulbul anandi lare, shundi gulabi lare, spin mati hame yara.